د شپې نه بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې راپورونه خبرو او 25 دقیقې اونیز باس لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا ښوونځیو ته د افغان نجونو د ستنېدو غوښتنه کړې. انتونیو ګوتیرش پر ایکس شبکې لیکلي چې له ښوونځیو د نجونو منع کول له بشري حقونو نه توجیه کېدونکې سرغړونه ده. په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز نن دوه کاله پوره شول او د تیر کال په دسمبر کې د نجونو پوهنتونونه هم بند شول. د طالبانو مشران وایي د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به د شرایطو تر چمتو کېدو پورې بند وي، خو معلومه نه ده چې دا بندیز به څومره وخت دوام وکړي. د ازادۍ د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې درې طالبان وژلي او دوه تنه یې ټپیان کړي دي. د ډلې په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې دا حمله یې تېره شپه د بګرام په دوه لاره کې د طالبانو پر یو مرکز کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعا نه ده تایید کړې. د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان او د چین د پولې ترمنځ د غځېدلي نږدې 50 کیلومتره سړک د رغونې چارې پیل شوې. دا سړک 15 متره سور لري او د طالبانو د حکومت د کلیو د پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې نږدې 370 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مشر معزالدین احمدي باختر خبري اژانس ته ویلي چې له دې لارې له چین سره سوداګریزه راکړه ورکړه څو ځلې ارزانه تمامیږي. دا پروژه داسې مهال پرانیستل کېږي چې چین تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره کابل ته نوی سفیر معرفي کړ. 15 تنه امریکایي بندیان چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د بندیانو د تبادلې د معاملې په ترڅ کې له بنده خوشي شوي نن له ایران ووتل. د قطر یوې الوتکې نن دا 15 کسان او د هغوی دوه خپلوان له تهران څخه قطر ته ورسول. د دې بندیانو د تبادلې موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ له څو میاشتنیو خبرو وروسته ترلاسه شوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی نن خبریالانو ته وویل چې په امریکا کې د 15 ایرانی بندیانو له ډلې دوه تنه ایران ته ستنېږي، یو درېیم هیواد ته ځي او دوه نور په خپله خوښه په متحدو ایالتونو کې پاتې کیږي. ښاغلي کنعانی زیاته کړه چې په جنوبي کوریا کې د ایران 6 میلیارد ډالره کنګل شوې شتمني هم قطر ته سپارل شوې ده. او روسیې په حق کې د ملګرو ملتونو له لوی محکمې غوښتي دي چې پر اوکراین د دې هیواد د یرغل قضیه لغوه کړي. مسکو دا قضیه د بیچارهګۍ هغه هڅه بللې چې هدف یې د اوکراین په ختیځ کې د جنوسایډ یا ډلوژنې د مخنیوي په هدف د پوځي اقدام د توجیه لپاره د مسکو د استدلال شنډول دي. روسیې دا غوښتنه د ملګرو ملتونو په دې اړونده محکمه کې د اوکراین لخوا د وړاندې شوې داوې مقدماتي استماعي غونډې ته وړاندې کړه. تمه ده چې دا غونډې به د سپتمبر تر 28 پورې دوام وکړي. اوکراین دا داوه د 2024 کال د فبروري په 24مه د روسیې د یرغل په لومړیو کې پیل کړه. کیف وایي مسکو په دې استدلال سره چې ګنې پر اوکراین یرغل ځکه مواجهو چې د اوکراین په ختیځ کې د ډلوژنې مخنیوی کړی، نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندیز د دوو کلونو له پوره کېدو سره سم له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي.
دا د دویم کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنې زړونه مو بیا داسې مات دي. موږ هر ورځ همدې سمه چې زموږ ښوونځی دی شروع شوی.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د لیک په اړه جزئیات درکو. په یو بل راپور کې به واوري چې په کونړ او ننګرهار کې بیگانه یو سیلابونو یو ځل بیا خلکو ته زیانونه اړولي دي.
د تیر شپې وروختونو د خلکو کورونه وړي، مالونه وړي، کرنیز ځمکې وړي، ډیر زیات تلفات یې اړولي. د دولت او نړیوالو موسسو څخه هم غوښتنه ده چې د دې خلکو خلاصنیوي وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په روسیه کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې پروګرام کې له چین سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو بحث کوو.
افغانستان کې چین اقتصادي تجارتي موخې لري چې د مغد معادنو د استخراج ده او د نورو منابعو زیرمو څخه برخبرداري ده.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. عقاب پایکار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. نن په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو پر بندیز دوه کاله واوښتل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د نجونو پر زده کړو محدودیت له بشري حقونو نه توجیه کیدونکې سرغړونه بللې ده. طالبانو نږدې دوه کاله مخکې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز اعلان کړ. یو شمیر زده کوونکي نجونې هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونځیو د تړلو په خاطر د نورې پلمې نه جوړوي او دوی د پرېږدي چې ښوونځیو ته ستنې شي.
دوه کاله مخکې په همدې ورځ طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، خو د دو کلونو له تېرېدو وروسته یې هم د پرانیستلو لپاره اقدام نه دی شوی. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو د بندیز د دویم کال له پوره کېدو سره هم مهاله د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې نجونې زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش نن پر خپله ایکس پاڼه د نجونو په زده کړو بندیز یوه نه توجیه کېده دونکو بشری سرغړونه بللې ده چې په وینای په وخت محل کې ټول هیواد ته زیان رسوي. نو موړی یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. د زده کړې انتظار نه کوي بنسټ هم له طالبانو غوښتي دي چې په نجونو د زده کړو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. یاد بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن د سپتمبر په 13مه خپره کړې ده ویلي دي چې 80% افغان نجونې چې شمېر 2.5 میلیونو ته رسېږي له زده کړو محرومې دي. دې سازمان هم د نجونو په زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه بللې ده او په طالبانو یې غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو فرصت ورکړي چې هغوی د خپل جنګ ځپلي وطن په ودانولو کې ونډه واخلي. په ورته وخت ځینې افغان زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې نور د ښوونځیو د تړلو دوام ته توجیه او پلمې نه جوړوي او دوی ته د اجازه ورکړي چې خپلو ښوونځیو ته ستنې شي. د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
تا د دویم کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنې زړونه مو بل داسې مات دي.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د وم ټولګي زده کوونکي فاطمه هم له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو په خاطر اقدام وکړي، ځکه د نوموړي په خبره د ښوونځیو د تړلو دوام ته هیڅ توجیه نشته.
د سالمې شوت کې دروازه های مکتب
دوه کاله وشول چې ښوونځي ته نشو تلای. موږ چې ښوونځي ته ځو په حجاب کې ځو او هیڅ غیر قانوني کار نه کوو چې په هغه خاطر ښوونځي وتړل شي. له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره زموږ ښوونځي خلاص کړي.
که څه هم طالب چارواکو تل ویلی دي چې د نجونو په زده کړو محدودیتونه یې لنډمهالې دي، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د دوه کاله پوره کېدو سره دوی کله هم د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو کره نېټه نه ده په ډاګه کړې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څه موده مخکې په هرات کې او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم اونۍ وړاندې د طالبانو په واک کې له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د نجونو په زده کړو د محدودیتونو لرې کېدل وخت غواړي او خلک دې صبر وکړي. طالبانو په خپله دوه کلنه واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې محدودیتونه ولګول. د دوی دا کړنې په کور دننه او له هېواده بهر له غبرګونونو سره مل وې. سره له دې چې طالبانو تل ادعا کړې چې په ښځو محدودیتونه یې اوږدمهالې نه دي، خو له دوه کلونو تېرېدو وروسته دا چې دا محدودیتونه کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. د طالبانو د حکومت په اړه له توندو څرګندونو سره هم مهاله د پاکستان سرپرست صدر اعظم د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته په یو لیک کې له افغانستان سره د هر اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. پاکستانی رسنیو د ډیپلوماتیکو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دلی کې انور الحق کاکړ د افغانستان او پاکستان اړیکې د ورورۍ تر کچې مهمې بللې. په عین حال کې د دواړو هیوادونو چارواکو د تورخم دروازې د ستونزو او په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو په ګډون پر بېلابېلو موضوعاتو هم خبرې کړې دي. جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې واورئ.
داسې مال چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وروستیو کې د طالبانو اوسنی رژیم غیر مشروع بللی، خو په یوه لیک کې چې د طالبانو رئیس الوزرا ته لیکلي ویلي هوډ لري چې له افغانستان سره سیاسي، اقتصادي او دوه اړخیزې اړیکې لا پراخه او پیاوړې کړي. که څه هم د دې لیک د لیږلو کره نیټه نه ده رسنیزه شوې، خو بېلابېلو پاکستاني رسنیو د خپلو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي. دا لیک د هغه خط په ځواب کې لیکل شوی چې ملا محمد حسن اخوند د پاکستان د سرپرست صدر اعظم په توګه د انوار الحق کاکړ د ټاکل کېدو وروسته د مبارکۍ لپاره ورلېږلی و. پاکستانی رسنۍ لیکي په دې لیک کې انوار الحق کاکړ افغانستان او پاکستان ورونه هیوادونه بللي او زیاته کړې ده. د دواړو هیوادونو اړیکې د یو مذهب، کلتور او تاریخ سره تړلې دي. ډېر شمېر دغو رسنیو په خپلو راپورونو کې د پاکستاني ډیپلوماټانو له قوله لیکلي په دې لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او د ګډو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د ګډ کار یادونه هم شوې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې لیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم د دې لیک په اړه زموږ پوښتنه بې ځوابه پرېښوده. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ته داسې مهال د پاکستان د سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د لیک را لېږلو راپور نه خبرېږي چې په دې وروستیو کې هغه د افغانستان په اړه خورا سخت دریځ نیولی. د پاکستان صدر اعظم په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون یادونه کړې. له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو په اړه غږېدلی او وروستیو کې ان د افغانستان دننه د پوځي عملیاتو ګواښ هم کړی. نوموړي امریکا غږ سره په یوې تازه مرکه کې د طالبان حکومت هم غیر مشروع بللی. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست ته په کتو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو چانس شته؟ د سیاسي مسایلو پوه سمی یوسفزی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل:
نو د دواړو هیوادونو ترمنځ یو تاریخي ډول باندې یو همیشه په ډیورنډ لاین باندې د تشدد یو عنصر موجود وي چې دغه وخت په وخت را مخته کیږي او بیا د حکومتونو ترمنځ تعلقات خرابېږي. دغه خط استول پاکستان غوښتل چې دغه تاریخي واقعاتو نو وروسته یو څه نرمښت وکړي، خو بیا هم زه فکر کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بهتري لپاره، تعلقاتو د بهتري لپاره ډېر چانس نشته. ده
په تاسو حال کې چې طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم وای پرون د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان له شاه زافیر او عبدالرحمن نظامانی سره د تورخم دروازې پر ستونزو په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او په کراچۍ ښار کې د افغان سوداګرو د ترانزیټي اموالو د بندیز په ګډون په بېلابېلو موضوعاتو خبرې کړي. له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په یوې اعلامیه کې پاکستان په ډیورن کرخه د تاوتریخوالي او د افغان سوداګرو لپاره د ستونزو په جوړولو تورن کړی و.
په کونړ کې سیلابونو لسګونه کورونه ړنګ کړي، سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه، باغونه او سړکونه یې ړنګ کړي دي او درې کسان یې ټپیان کړي. دا سیلابونه تېره شپه په مرکز اسداباد او څو نورو سیمو او همدارس په ننګرهار ولایت کې راوتلي دي. د موضوع تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کونړ کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي تېره شپه 11 بجې په مرکز اسداباد، مروري او شیګر ولسوالیو کې د شدید باران له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
تېره شپه 11 بجې خوشا د کونړ ولایت په اسداباد او مروري او شیګل ولسوالیو کې د ډېر زیات تیز ورښت له امله سیلابونه راغلي دي چې تر دې دمه یوازې په مروري ولسوالۍ کې تر اویاو پورې کورونه زیانمن شوي دي، دوه دانې موټرې دي، درې نفر زخمیان لرو، 160 جریبه زراعتي ځمکه او همدارنګه 2.5 کیلومتره د غاښي پاس عمومي سړک دا زیانمن شوی دی. د دې تر څنګ د اسداباد اړوند په څاګي او شګۍ کې تر اوسه پورې 6 کورونو راپور موږ ترلاسه کړی دی.
خلک بیا وایي سیلابونو سخت ځپلي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د مروري ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي تاج ولی رحیمزه او محمد ایاز شهاب
کورونه هم ویجاړ کړی دي، ځمکې د خلکو نه وړي دي، نو ډېر تاوان د مروري ولسوالۍ ولس ته رسیدلی دي. د دې تر څنګ د مروري ولسوالۍ ابتدایي مکتب چې کوم دی، دغه نه د مروري بر کلي ته چې کومه لویه لاره ده، په دغه کې دغه لاره هم بیخي د منځه تللې ده، ځکه چې پیدروي کار هم نه کیږي. موټر سایکل او موټر خو لا غټه خبره ده.
د تېر شپې وروختونو په مروري ولسوالۍ کې ډېر زیات زیانونه اړولي وو، بالخصوص د ایساري په کلي کې د خلکو کورونه وړي مالونه وړي کرنیز ځمکې وړي ډېر زیات تلفات یې اړولي. د دولت او نړیوالو موسسو څخه مو غوښتنه ده چې د دې خلکو سره مرستې وکړي او د دې خلکو لاسنیوی وکړي چې دې ډېر مستحق خلک دي.
خو د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال راته وویل سیلاب ځپلو سیمو ته یې د سروې ډلې لیږلي او خلکو ته د اوختو زیانونو د کره اندازې معلومولو وروسته به ورسره مرستې ترسره شي. د کونړ ترڅنګ د ننګرهار چارواکي هم وایي چې د تېرې شپې بارانونو په وجه د یاد ولایت دلالپوري او مومندرې ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي چې 1.5 کورونه ویجاړ کړي او د شاتو مچیو شاوخوا 600 بکسې له منځه وړي دي. د روان لمریز کال له پیل څخه تر اوسه د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د موسمي اورښتونو او سیلابونو په وجه په زرګونه کورونه د کرکلي ځمکې باغونه سړکونه پلونه او نور ټولګټې ځایونه ړنګ شوي دي چې ولسونه یې ستونزو سره مخ کړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان ګډون له نړۍ سره د دې هیواد د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي. د ملګرو ملتونو اته اویایمه غونډه د نړۍ د هیوادونو د مشرانو په ګډون نن د امریکا په وخت په نیویارک کې پیلېږي. د سیاسي مسایلو کارپوهان وایي که څه هم دې غونډې ته افغانستان نه دی وربلل شوی، خو که په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فائق ته د وینا وخت ورکړل شي، نو تر یو حده به وکولی شي چې د افغانانو غږ نړۍ ته ورسوي. امید ظهیرمل د موضوع تفصیل اوروي.
د سیاسي مسایلو یو شمېر پوهان په دې باور دي که د افغانستان په استازولۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې کوم استازي ګډون کړی وای، کولای شول چې له نړۍ سره د افغانستان ډیپلوماتیکي، سیاسي او سوداګریزې اړیکې پیاوړي کړي. د ملګرو ملتونو اتیایمه غونډه نن دوشنبه د امریکا په وخت په نیویارک کې پیلېږي او اته ورځې به دوام وکړي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز معارج وایي اړتیا وه چې طالبانو د نړیوالو مشروع غوښتنې منلی وای، د افغانانو حقونه یې خوندي کړی او د یو مشروع حکومت په جوړولو سره یې دې ډول نړیوالو غونډو کې د ګډون چانس ترلاسه کړی وای. خو ښاغلی معارج دا هم وایي چې احتمالا دې غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وینا به نړیوالو ته د افغانانو د غږ په رسولو کې اغیزمنه تمامه شي.
اړتیا ده چې طالبان د نړیوالو مشروع شرایط ومني، معیاري دولت جوړ کړي، د خلکو حقونه ومني، د زده کړو حق کار اهل ته سپارل هغه مسایلو چې باید اصلاح او بدلون یې پکې راوستی وای، څو نړیوالو په رسمیت پیژندلی وای او اوس به په ملګرو ملتونو کې استازی هم درلود. بیا هم نصیر احمد فائق هلته دی او احتمال شته چې په دې غونډه کې تر یوه حده د افغانانو غږ پورته کړي.
تر اوسه معلومه نه ده چې آیا ښاغلی فائق دې غونډه کې وینا کوي او که نه. هغه د ملګرو ملتونو په اتیایمه غونډه کې د ګډون او وینا په اړه د ازادي راډیو پوښتنه هم ځواب نه کړ. دوه کاله وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د ګډون په موخه د طالبانو حکومت یو لیک استولی و، څو سهیل شاهین د دوی د استازي په توګه ومني، خو دا غوښتنه یې رد شوه. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپوه احمد سعیدی وایي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان ګډون مهم و، خو اوسمهال افغانستان یو داسې معیاري حکومت نه لري چې په دې ډول غونډو کې د ګډون شرایط برابر کړي.
ملګري ملتونه یو نړیوال بنسټ دی چې هلته ګډون ډېر مهم دی. له بده مرغه موږ داسې حکومت نه لرو چې د دې وړتیا او لیاقت ولري چې په دې غونډه کې ګډون وکړي.
خو له دې ټولو سره سره د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش وایي د افغان نجونو او ښځو حقونه د دوی د اندېښنو یو اصلي محور دی او دا موضوع د دې سازمان د اتیایمې غونډې په اجنډا کې شامله ده. د طالبانو اوسنی رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا په ځلونو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن دی. د دې شورا په 45 غونډه کې هم چې 13 اونۍ وشوه په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو، خو د طالبانو حکومت دا اندېښنې نه مني او په ځلونو یې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو حقونه خوندي دي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې چې هر کال کېږي د نړۍ مشران راټولېږي او تلپاتې پراختیایي هدفونو ته د رسېدو لپاره خپلې ژمنې تازه کوي. واکه د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته په دې غونډو کې د افغانستان چوکۍ خالي وه او څه کال هم برخلیک معلوم نه دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د جګړې له پیل راهیسې په روسیه کې بشري وضعیت خورا زیات ترینګلی شوی دی. د ملګرو ملتونو څېړونکو د خپلو دې موندنو راپور نن خپور کړ. جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې روسیې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپلې ده. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورتارې ماریانا کتزروا په خپل دې راپور کې روسي چارواکي په پراخه کچه د جګړې د منتقدانو په ناقانونه نیول کېدو تورن کړي دي. په راپور کې راغلي چې نیول شوي کسان د دوامداره شکنجې او بد چلند له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. رویټرز خبری آژانس لیکلي په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د دغه سازمان د 5 دایمي غړو له ډلې په یوه هغه کې د بشري حقونو وضعیت ارزوي. روسیا، امریکا، فرانسا، چین او برېټانیا د ملګرو ملتونو دایمي غړي دي چې په امنیت شورا کې دایمي څوکۍ لري. د ملګرو ملتونو څېړونکو په روسیا کې هغه قانوني محدودیتونه مستند کړي چې د مدني ټولنې د ځپلو او د بشري فعالانو یا د نورو هغو کسانو ته د سزا ورکولو په خاطر لګول شوي چې د جګړې منتقدان دي. په راپور کې راغلي چې دغه قوانین تر ډیره په تاوتریخجنه بڼه عملي شوي چې ورسره په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپل شوې او د آزادو رسنیو فعالیت یې درولی دی. د راپور له مخې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله مسکو د خپلو مخالفانو او د دوی پټکو خائنانو د سزا لپاره پیاوړي قوانین جوړ کړي دي. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورتارې چې د شویو څېړنو مشري یې کړې تور پورې کړی چې د ماموریت پر مهال یې روسیې د مخنیوي هڅې کړي او دا د دې پټکو د بشري حقونو ژمنتیا ته د سیاسي ارادې کموالی ښیي. مسکو له وړاندې ویلي وو چې د بشري حقونو د وضعیت معلومولو له دغې څېړنې سره همکاري نه کوي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ ویلي چې دای د ملګرو ملتونو د راپور په اړه تبصره ځکه نه کوي چې تر اوسه یې لوستلی نه دی. مسکو تر دې وړاندې د دوی د بشري حقونو په تړاو نیوکې بې بنسټه بللي او په اوکراین کې د ملکیانو د هدف ګرځولو راپورونه رد کړي دي.
افغانی سری میاشتې ټولنې 340 تنه ماشومان چې زړونه سوری دي د افغانستان کورنۍ روغتونونو ته د درملنې لپاره معرفي کړي دي. د ادارې ویلي چې د دې ماشومانو د درملنې ټول لګښت همدا سره میاشت ورکوي. ځینې ډاکټران او میندې پلرونه په کورنۍ روغتونونو کې د سوری زړه د عملیاتو په اړه اندېښمن دي او ځینې نور نظرونه لري.
د افغانی سرمیشت ټولنه وای په زړه د سوریو ماشومان او د درملنې بهیر په دوام 340 نور ماشومان د کابل دوه سیمیز روغتونونو ته معرفي کړي او د درملنې ټول لګښت ورکوي. د دغه ټولنې لخوا د خبرې شوې اعلامیې له مخې چې د شنبې په ورځ خبره کړي راغلي، اوس مهال د خیریه موسسې سره 2000 هغه ماشومان ثبت دي چې زړونه سوری دي او باید درملنه یې وشي. د تیر جمهوری نظام له نسکوریدو مخکې د دغه ټولنې لخوا په زړونو سوری ډیری ماشومان د درملنې لپاره له افغانستانه بهر لیږدول کېدل، خو د طالبانو له واکمنیدو وروسته دغه ادارې اعلان وکړ چې د بودیجې کمښت او د خپلو همکارو هیوادونو د همکاري د ختمېدو له امله له افغانستانه بهر دغه ماشومان د لیک بهیر ټکنه شوی دی. په همدې حال کې د هغو ماشومانو کورنۍ او خپلوان چې په افغانستان کې د سری میاشتې لخوا درملنه شوي په کور دننه د دوی د درملنې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د کابل اوسیدونکی محمود وی د افغاني سری میاشتې په همکارۍ یو کلن زوی منصور د کابل په روغتون کې د زړه عملیات کړی، خو اوس یې شونډې کله کله شنې کیږي.
د عملیات وروسته د هغه شونډې کله کله شنې کیږي. یو میاشت کیږي چې موږ هغه د فرانسویانو روغتون ته یوړ، دا هغه فایلونه هلته دي او ډاکټرانو ویل چې خبر شي.
خود هلمند ولایت اوسیدونکو چې نو غوړی نومې پراپور کې واخیستل شید آ کوي د هغه د خپلوان ماشوم چې د افغاني سرمیشت په مرسته د کابل په یو خصوصي روغتون کې د زړه عملیات کړی وو، له عملیاتو د شپې وروسته مړ شو.
د ملت پر روغتون کې عملیات وشول، ماشوم دوه شپې وروسته ښه شو، د مور شیدې وڅښلې او په دویمه شپه یې وینه وبهیدله. د نوکریوال بی غوري و یا نه پوهیږم چې څه وشول، هغه ځای شو. دا د مسلک کار دی، جراح کار دی. زه نه پوهیږم چې جراحي سمونه وشوي او که غفلت وشو.
موږ هڅه وکړه د دغه عملیاتو په اړه چې په افغانستان کې کیږي د بهر له درملنې سره توپیر څه دی مسؤلین وپوښتو، خو د افغاني سرمیشت ادارې ویان راغه صاحب زاده دغه راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایو. دغه شان هغه خصوصي روغتونونو هم چې دغه ټولنې سره د زړه د جراحي په برخه کې تړونونه لري په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. خود الحیات خصوصي روغتون د زړه د جراحي ډاکټر سید خالد راشد چې د دې ادارې یو قراردادي روغتون دی وای، په وروستیو څو میاشتو کې په زړونو سوریو ماشومانو شپېته عملیات کړي او په بریالیتوب سره ترسره کړي دي. د ډاکټر راشد د معلوماتو لمخې افغاني سرمیشت ټولنه له 9 خصوصي روغتونونو سره چې د ماشومانو د زړه د عملیاتو لپاره اسانتیاوي لري تړونونه لاسلیک کړي دي.
اطفال معرفي میشه، ما ایکو میګو نمبر اطفال
هغه ماشومان چې موږ ته معرف کیږي موږ یې ایکو کوو. د ټلویزیون معاینات نو وروسته موږ د هغه معلومات د هغه د ستونزې مطابق په ایکو کې لیکو او وایو چې دا عملیات دلته ممکن دي. سره میاشت بیا دغه تاییدي وروسته موږ ته دغه ناروغ معرفي کوي. موږ دلته په الحیات روغتون کې یو عملیات کوو. الحمدلله په تیرو څو میاشتو کې شپې ته عملیات کړي، ماشومان ښه دي او خپلو کورونو ته بیرته تللي.
د افغاني سره میاشت د اعلامې پر بنسټ د ادارې په تیرو څوارلس میاشتو کې 1201 ماشومان د زړه د عملیاتو لپاره بېلابېلو کورنیو روغتونونو ته معرفي کړي چې له دې ډلې 1500 ماشومان روغ شوي او پاتې نور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په روزګان ولایت کې بزګران د اوبو د بندونو جوړول غواړي. دوی وایي که د سیلابونو اوبه مهار نشي نو د خلکو ژوند به له نورو ستونزو سره هم مخامخ شي. د دوی په وینا په دغه ولایت کې په کمو امکاناتو د آغاجان په نوم د بند د جوړولو امکان شته.
دا محمد قادر دی چې د خپل ځمکې په خړوبولو بوخت دی. دی د خپل ځمکې د خړوبولو لپاره دغه اوبه تر ځمکې لاندې د اتیا متره څخه په لمریزو ویندارو راپورته کوي. محمد صابر د اروزګان مرکز ترینکوټ اوسیدونکی دی او د تیرو 15 کلونو راهیسې د ځمکې پالنه کوي او د همدې لارې د خپلې 16 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي په دې وروستیو کې د اوبو کچه ورځ تر بلې کښته کیږي او خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږي. خو نوموړی وړاندیز لري که په دغه ولایت کې د آغاجان په نوم بند جوړ سي نو د یاد ولایت ټول اوسیدونکي به د دایمي اوبو او برېښنا څخه برخمن سي.
مژد ولادت پسات اورور مژدام غواړو دونکو دام نه سړی خونی دی راته جوړ شد. حکومت په واسه پرایز مژد راځه وک
و خدغه غشتنه لرو مژد کلوې دی که کوښنه دی اوله غشتنه مژد بندونه دی بند دی د دغه جان بند دوم ټپال کورور سړی خونی راته جوړ کی.
قدرت الله هم د محمد صابر گاونډې دی. د هم د خپل زمکی د خړوبول لپاره نږدې 100 متره برمه وهلې ده.
وسه د سل غاز د 200 غاز یو نیم سل غاز سره کاج واغم ګای وچی ګایره باندې نو دوه بو سیستم ډیر کمزورې سوي دي. دا موږ د حکومت سره همکاري غواړو چې موږ سره همکاري وکړو د اوبو پر برابر باندې. دا موږ چې بندونه جوړ سی او به مهار سی وروره موږ ته کار او خدمت دولت وکړو. موږ خو د دولت سره کار او خدمت غواړو نو موږ خو راځو باید موږ ته خدمت وکړو. موږ د اوبو د کمی خواکو ډورې د کمی خواکو کې د یو دنجره ته وته شغه او به ماته په درو خور دا اله غارونه ماته څګه کې دا پداش کې.
سیپولا د همدی سیمې یو بل بزګر دی. دی وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله باندې 15% د اوبو کچه راکمه شوې ده.
د اوبو سره به حسل په 15% کې خطر دی. موږ معنا د 15% موږ امیدوارې نور د 15% د اوبو کموالی دا د شمسیندار صدقه کو اوبو شمسیندار دی واسي برمه مولا د پاغه اوبو هغه کمزوري سوي دي ډیر زیات چوچي دي پر مخ باندې شل خاله نه لري باجی باجی ستاسو صوبه لري. دولت ته مدغه خوایشت چې بس اول دغه غټ بند مشتوتړي
لا دی ټول سره سره د ورزګان ولایت د والی ویان نسان الله حماس هم د خلکو داستون زمني خوایي چې د وچکالی د مخنیوي په پاره ګان شمیر چیک دمونه جوړ کړي. نموړی وای د غاجان په نوم بند منزور سو یو پنځږی راتلونکو کې به اوربندی کار شروع سي.
د وچکالی په خاطر نو د پیاري راست څلګونو چک ډمونه جوړ کړی دی. ان شاء الله باندې کارو کې دا هم ډیر فائدہ ورسی او دوه هم د غاجان بند شخصا له خوا منزور سو دی او تخنیکی چارې هم ان شاء الله نوی پسند سره تر رسیدلې او امید سره چې د راتلونکو وخت کې افتتاح هم وشي.
دا په داسیال کې د چستمو د وړاندې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاون پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د مالیه د قانون او پټرولیم او د صنعت او سوداګرۍ وزارتونو او د ملي پراختیا شرکت له استازو جوړې شوې کمیټې ته دنده سپارل شوې چې د سرپل ولایت د سلطان ابراهیم او د اروزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ د غاجان بند رغولو عملي تګلارې جوړې او د وروستۍ پریکړې لپاره اقتصادي کمیسیون ته وسپاري.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د راپورونو د لړۍ پای ته ورسیدو. په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو. په دې خبرونه کې نن د چین د خلکو له جمهوریت سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه بحثونه لرو چې په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. خو دا وخت د شپې 9:30 دقیقې دی. پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا ښوونځیو ته د افغان جنو د ستنېدو غوښتنه کړې. انتونیو ګوتیرش پر اکس شبکې لیکلی دی چې له ښوونځیو د نجونو منع کول له بشري حقونو نه توجیه کیدونکې سرغړونه ده. په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز نن 2 کاله پوره شول او د تیر کال په دسمبر کې د نجونو پوهنتونونه هم بند شول. د طالبانو مشران وایي د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به د شرایطو تر چمتو کېدو پورې بند وي، خو معلومه نه ده چې دا بندیز به څومره وخت ونیسي. د ازادۍ د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې 3 طالبان وژلي او 2 نورې ټپیان کړي دي. دې ډلې په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې دا حمله یې تېره شپه د بګرام په 2 لاره کې د طالبانو پر یو مرکز کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې. د شمال ختیځ بدخشان ولایت او د چین د پولې ترمنځ د غزیدلي نږدې 50 کیلومتره سړک د رغونې چارې پیل شوې. د سړک 15 متره سور لري او د طالبانو د حکومت د کلیو د پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې نږدې 370 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مشر معزالدین احمدی باختر خبری اژانس ته ویلي دي چې له دې لارې له چین سره سوداګري زره کړه ورکړه څو ځلې ارزانه تمامیږي. دا پروژه داسې مهال پرانستل کیږي چې چین 13 اونۍ د لومړي ځل لپاره کابل ته نوی سفیر معرفي کړ. 15 تن امریکایي بندیان چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د بندیانو د تبادلې د یوې معاملې په ترڅ کې له بنده خوشي شوي نن له ایران ووتل. د قطر یوې الوتکې نن دا 15 کسان او د هغو 2 تن خپلوان له تهران څخه قطر ته ورسول. د دې بندیانو د تبادلې موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2 میاشتنیو خبرو وروسته ترلاسه شوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی نن خبریالانو ته وویل په امریکا کې د 15 ایراني بندیانو له ډلې 2 تنه ایران ته ستنېږي، یو دریم هیواد ته ځي او 2 نور به په خپله خوښه په متحدو ایالتونو کې پاتې شي. ښاغلي کنعانی زیاته کړه چې په جنوبي کوریا کې د ایران 6 میلیارد ډالره کنګل شوې شتمني هم قطر ته سپارل شوې ده. او وروستی خبر دا چې روسیې په حق کې د ملګرو ملتونو له لویې محکمې غوښتې دي چې پر اوکراین د دې هیواد د یرغل قضیه لغوه کړي. مسکو دا قضیه د بېچارهګۍ هغه هڅه بللې چې هدف یې د اوکراین په ختیځ کې د جنوسایډ یا ډلوژنې د مخنیوي په هدف د پوځي اقدام د توجیه لپاره د مسکو د استدلال شنډول دي. روسیې دا غوښتنه د ملګرو ملتونو په دې اړونده محکمه کې د اوکراین لخوا د وړاندې شوې دعوې مقدماتي استماعي غونډې ته وړاندې کړه. تمه ده چې دا غونډې به د سپتمبر تر 28 پورې دوام وکړي. اوکراین دا دعوه د 2024 کال د فبروري په 24 د روسیې د یرغل په لومړیو کې پیل کړه. کیف وایي مسکو په دې استدلال سره چې ګنې پر اوکراین یرغل ځکه مواجه و چې د اوکراین په ختیځ کې د ډلوژنې مخنیوی کاوه، نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو د 50 دقیقې بحث هر کلام نن د طالبانو له سرپرست حکومت سره د چین اړیکې په دې بحث کې څېړو. تیره اونۍ چین د افغانستان لپاره د نوي سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد شو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل غواړي د پیکینګ او کابل ترمنځ همکاري پراخه شي. چین په تېرو څه باندې 2 کلونو کې هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره اقتصادي، سوداګریزي او سیاسي اړیکې وساتي. ژاو شینګ د تېرې چهارشنبې په ورځ خپل باور لیک د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ته وسپاره چې د نوموړي لخوا هم ومنل شو. دا کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د یو بهرني هیواد لومړنی سفیر دی چې په دا ډول رسمي بڼه باور لیک د طالبانو رئیس الوزرا ته وړاندې کوي. یو شمېر نور هیوادونو هم په دې موده کې کابل ته خپل نوي ډیپلوماتان استولي، خو اکثره د خپلو هیوادونو د سفارتونو د سرپرستانو یا شارژ دافیرانو په توګه دندې مخته وړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلو چې د افغانستان لپاره د چین د سفیر ګمارنه یو عادي چاره او هدف یې د چین او افغانستان ترمنځ ډیالوګ او همکارۍ ته پراختیا ورکول دي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي واضح او ثابته ده. د نړۍ اکثره هیوادونه د طالبانو له سرپرست حکومت سره په دې خاطر ډیر لږ تعامل لري چې پر ښځو او نجونو یې سخت لګول شوي محدودیتونه د منلو نه بولي. خو چین چې له امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی، په تیرو دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې ساتلې، خو پیکینګ چې ځینې وختونه په خپله هم له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوی، تر اوسه د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې د لګول شوو محدودیتونو په اړه په ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور چین چې تر ډېره د افغانستان په قانونو کې پانګونې ته لیوال دی، په عین حال کې د نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې غواړي په دې هېواد کې له هغه څه زیات نفوذ ولري چې امریکا او نورو لویدیځ متحدینو یې د تیر شل کلن پوځي حضور په موده کې درلود. دا او ځینې نورې پوښتنې په دې 15 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. میلمانه مو دي د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننونکی غوث جان باز او د نړیوالو اړیکو شننونکی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. جان باز، لومړی به تاسو درسو، چین چې لکه د نوري نړۍ په څیر د طالبانو د حکومت لپاره رسمیت پیژندلو ډډه کړې، تیرونه خپل نوې سفیر رسمن د افغانستان لپاره وګماره، په تیرو څه باندې دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره د چین اړیکو ته په پام، آیا دا هیواد غواړي ورسره اړیکو ته پراختیا ورکړي؟
سلام تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. طبیعي ده چې چین دغه آرزو لري، او که داسې نه وای نو دا کار به نه کوو. دلته چین څو موخې تعقیبوي. زما په نظر ټولو ته جواب ده چې چین خو یو اقتصاد محوره، تجارتي محوره، سیاست غوره کړی دی تر څو چې ځان په دې منطقه کې او په فرا منطقه کې داسې یو مقتدر قدرت کې چې بیا لاړ شي هغه لوی سیاست. اگر چې اوس هم په لوی سیاست کې طبیعتا چې چین داخل دی، خو تر اوسه لا مطمئن نه دی چې اقتصاد دومره قوي دی چې بیا د لویو قدرتو سره جوګه شي. نو دې په دې ترتیب په افغانستان کې تر ټولو د مخه البته چین اقتصادي تجارتي موخې لري چې د هغه د معادنو د استخراج ده او د نورو منابعو زیرمو څخه بهره برداري ده او ترانسپورټیشن دی، مواصلات دی، دغه یو کمربند یوه لاره دې پروګرامونه دي چې هغه سیپک مشهور دی، دې کې هم افغانستان په ترتیب کولی شي را داخل کی. د بلې خوا چین ډېر کوشش کوي چې هغه کوم چې د ایورانو مسله ده، د هغه جدایي طلبانو، د هغوی مخنیوی وشي، د هغوی یو تعداد کسان یو تعداد کېدی شي یوه وښنه ډله حتی ویل کېږي په افغانستان کې ده. داسې هم ویل کېږي چې طالبانو دغه د دغې ډلې غړي د مثلا د بدخشان او د تخار او دې ځایونه منتقل کړي دي زابل ته. په داسې حال کې چې چین غوښتل چې دا خلک چین ته وسپارل شي. خو دلته یو معامله یو په دې باندې یو تجارت روان دی، وګورو چې تر کومه حده دوی مخکې ځي په دې په دغه معامله کې د یو قرآن په سر. داسې ویل کېږي چې طالبان غواړي په بدل کې لږ تر لږه دغه رسمیت شناسي ترلاسه کړي، بیا یې قرآن کېدای شي مکمله کوټه تسلیم اسلامي کمه مدایه چې دا هغه ته په شرط کې دریمه موضوع چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده هغه لوري چې چین په هیڅ صورت نه غواړي چې دغه لویه قافلې نه چې د افغانستان سیاسي پروسه ده د هغې نه بیرته پاتې شي. په یو نامرئی یا ځای ښکاره رقابت کې متحده ایالاتو سره، روسیې سره، چین سره، نورو هیوادو سره مقابل دی چې دغه د سیاسي قافلې نه یا د سیاسي پروسې نه چې په افغانستان کې جریان لري دغې نه بیرته پاتې نه شي او کوشش کوي چې خپلې اړیکې دومره نږدې کړي طالبانو سره چې د یو خوا هغه رسمي په رسمیت پېژندلونه نه اوسي، ګرچې دغه دوه ګونی حالت ستاسو خدمت ته یاد شي چې په بینملي حقوقو کې بینملي اړیکو کې هغه شتون نه لري. دغه رسمیت پېژندنه داسې یو انسټیټیوشن یا کوم کنوانسون یا میثاق په بینملي اړیکو کې بینملي حقوق کې شتون نه لري چې دغه اساسات او په دغه اساس د یو هیواد پېژنم، دغه چې تیر هیواد په رسمیت پېژنم، دغه چې تیر هیواد سره اړیکې تامینوي، په حقیقت کې دا حتی د فکتو نه دی.
بل
ما په نظر د بینلی حقوقو د شاګرد په حیث چین د طالبانو حاکمیت پر اساس پیژندل ولاو چې دا خبره په کلونه راولي ولې چې کله چې ته سفیر یې یو ځای ته دا د حاکمیت پر اساس پیژندل
مننه جان صاحب په دې خبره به هم وکړو مننه عنایت الله همام تاسو هم د بحث ته خره غلاست د جنبه صاحب څرګندونې مو واورېدې رڼا یې پرې واچوله چې چین له طالبانو سره په اړیکو کې د څه په لټه کې دی تاسو څه فکر کوئ په دغه بڼه باندې چې نوی سفیر کابل ته واستوه او د طالبانو سرپرسته حکومت هم دغه تود هرکلی وکړ تقریبا هغه بڼه یې درلوده لکه رسمي حکومتونه چې د یو بل هیواد سفیر ته ورکوي یعنی مراسم تقریبا هغه ډول و
لومبای تاسو ته او تاسو ګران اوریدونکو ته او جنباز ته سلام او ادب ارستم تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته وایم ووایم چې اساسا د افغانستان مخکې مصاحبه کې دا ما ویلی وو چې اولنۍ حکومت کېدای شي چې په افغانستان او امارات اسلامي وپیژني دا چین به وي ځکه چې چینایان خصوصا په دې منطقه کې په د سنترال ایشیا یا آسیایی مرکزی آسیا او جنوبی آسیا یوازې افغانستان یو کړی پاتې وو چې دوی را د خپل نفوس ساحې ته راولي او متاسفانه هغه میخانیکیت چې په دې منطقه کې د مواد قوا د موازنې مخکې درلودلې لکه اروپایانو یا امریکایانو اوس له منځه تللی دي او دا د اروپایانو او امریکا او د غرب د ډیپلوماتیکو محافلو یو لوی شکست ده او یو خدا مهم مسله ده چې دلته هغه مخکنی میخانیکیت چې په دې منطقه کې وو د جیوپولیټیک له لحاظ څخه هغه مخکنی چې د موازنې قوا یو میخانیکیت وو که چېرته یو حکومت په دې منطقه کې زور اچولی بیا هغه ضعیف ملکونو په بله منطقه کې تونه او بل قدرتونو ته اتکا کولی اوس دا میخانیکیت که دا آلات همداسې ادامه پیدا کړي دا میخانیکیت په دې منطقه کې له منځه لاړ شي او منطقه د دې میخانیکیت نه محروم پاتې شي او بل دا چې چینایان دا کار کړی دی چینایان په دې دا د اقتصادي مسائل چې دی په افغانستان کې په هغه د دغه اقتصادي قوت او بازارونه چې چینایانو په لاس کې دی فلحال هغه ډېر معمولي شی ده ځکه افغان بازار اقتصادي بازار چې دی ډېر هغه منپلي په شان نه ده نو اهمیت یې زیات نه ده ځکه چې ډېر یو بلیون ډالر هم نه کېږي یو بلیون ډالر ښکته دغه ده او دا چین اقتصاد ته کوم غته تغییر نه راولي او احساس محسوس کېږي نه بل د دې مسأله دا ده چې د افغانستان نوم د افغانستان تاریخ خصوصا چینایانو ته په دې کې چې امریکایان په دې کې په دلته شکست ومنله او خپله قوا راوباسله ځینې دغه ډېر معمولي تاجران خورده پات تاجران او صنعتکاران په منځ کې ډېر مشهور شوی دی ځکه چې افغانان هلته چین ته تللي دي کاروبار جوړ کړی ده او بللی دي رابللی دي چینایانو اولاد ښه شوی ده دا یو د دوی په منځ کې په دې خورده پا او ډېر وړکۍ صنعتکار او تاجرانو په منځ کې افغانستان او افغانان ډېر داسې محبوبیت پیدا کړی پاپولر شوی
بله همام صاحب اوږد مهاله ګټې په افغانستان کې د افغانستان تر ځمکې لاندې پټه خزانه یا زیرمه چې قانونه دي تریلیون ډالره اټکل شوي دي فکر نه کوي چې چین به ډېر لري فکر کوي اوږد مهاله ګټې به تعقیبوي
به هر حال که دا منابع چینایان خپله کارشناسان کارپوهان پوه دي په دې کې چې افغانستان کېدای شي دا د خزانه او زیرمې زمکني زیرمې چې دی هغه کېدای شي چې د یو تلک کیک کېدای شي چې کېدای شي نه ځکه چې داسې یو سرګند رپورت او مثبته کوروسان په دې کې کار کړی و امریکایانو کار وکړو وزارت دفاع د امریکا د اقمار مصنوعي په اساس عکسونه راباسلی دي او سروې کړي دي خو دا چې داسې لویه خزانه داسې په
افغانستان کې وو او دا قدرتونه ونه شو کولای چې په دې شل کالو یا په دې پنځلو کالو د شورویانو په وخت کې وو راوباسي. دا یو پختله یو لوی سوال ده.
مننه.
کوي هم کدی دا دې زیرمه دوی په نظر کې دا زیرمه یوازې په دې منطقه کې یوازې قدرتمند هغه چې دی هغه جناح چې دی هغه چینایان دي او چینایان هم دوی خدمات او قراردادونه ډېر مناسب دی او ډېر خدمات ارزان خدمات لري لکه اروپایي شرکتونو په باشان دوی خدمات زیات.
مننه همام صاحب. مننه. په دې به بیا هم خبرې وکړو. یوه میاشت وړاندې تقریبا د شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت باندې و د لویو قانونو قراردادونه هم ملی او نړیوالو شرکتونو سره امضا شول. طالبانو حکومت امضا کړل. چینایي شرکتونه هم په دې کې شامل وو. په دې خبرې کوو جان واسب. مخکې له دې چې طالبان په 2021 کال کې واک ته ورسیږي پیکنګ سره ښې اړیکې درلودلې. په 15مه دوی کابل ته ننوتل. د اګست په 15مه وبخي یوه میاشت مخکې جولای میاشت کې پیکنګ د طالبانو د یو پلاوي کوربه و متقی پکې و ملا برادر همداسې نور لوړپوړي غړي پکې. چین له طالبانو سره ښې اړیکې پاللې. د چین هغه نړیوال نفوس ته په پام سره چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو دایمي غړی دی، یو پر نفوذ لرونکی هیواد دی، د اکثره پریکړې لیکونو د ویتو حق لري او د صدر د پریکړې لیکونو د تصویبېدو حق هم لري. څه فکر کوئ چې په دې تیرو څه باندې دو کلونو کې هغو اړیکو ته په پام سره چې دوی له طالبانو سره درلودل، آیا په نړیوال ډګر کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره هغه سترګې چې چین ته ور اوړې دي، آیا چین خپل رول لوبولی؟
چین خو ښاغلی نوري لکه چې دوستانو موویل او تاسو پوهېږئ چې مقناطانه سیاست مخته وړي په ټولو کلونو کې ډېر
مهم. یو شی اضافه کوم جنبه صاحب، په تېرو شلو کلونو کې کله چې امریکا په افغانستان کې حضور درلود پوځي او نظامي، په اکثرو نړیوالو سازمانونو من جمله ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایي ملاتړ کاوه، حق غوښتنه یې کوله او د افغانستان په ګټه یې تل فیصلې کولې، که هغه د بیا رغونې په برخه کې وي، که په سیاسي ډګر کې وو، که په نورو برخو کې وو. دغه تشه آیا چین ډکه کړې؟
خبره مندې کې ده چې چین د یوې خوا خپل هغه لو رقابتونه چې دي خپلو حریکانو سره هغه نه هېروي، د بلې خوا هغې حاکمیت سره په افغانستان کې غواړي راشه درشه ولري چې په کابل کې حاکم دي. دا د دوی هغه عنعنوي طرز العمل دی، سیاسي چلند دی. د بلې خوا ولې چین نن سبا او تاسو مخکې دوست سره چې خبرې کولې یو نقطې ته مې اشاره وکړه چې هغه ډېر مهم ټکی دی. هغه دا چې چین اوس ډېرې غواړي لویه سرمایه ګذاري وکړي، تقریبا د 2 میلیارد په شاوخوا کې کېدی شي زیات یا کم. نو لپاره د دې چې ډېټا مشروعیت ورکړل شي، چین دغه دمارش ته یا دغه اقدام ته تن ورکړي چې رایه ور خپل سفیر هلته وټاکه. او په دې توګه چین غواړي دغه اوسنی حاکمیت ته د طالبانو چې موږ ته البته تر اوسه مشروعیت نه لري، ځکه چې مشروعیت زموږ د خلکو څخه نه دی اخیستی، خو چین په دغه دمار سره غواړي دوی ته مشروعیت ورکړي چې دغه کوم هوکړې لیکونه چې دوی سره امضا شوي دي یا پروتوکولونه تر دې بریده چې وروسته به بیا معاهده کېږي، دغه ته مشروعیت ورکی، ځکه چې ته نشه کولای یو غیر مشروع حاکمیت سره.
خدا خو جنبه صاحب، یو رسمیت نړیوال پر رسمیت پیژندنې ته ملتیا لري. چین سره له دغه اړیکو یا سفیر چې په دغه شک بڼه باندې افغانستان ته ورمعرفي ک، ولی تر اوسه لدی ډډه کړی چې د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت پیژني. چین خو هغه غوښتنې نه مطرح کوي لکه نور لویدیځوال چې مطرح کوي چې د ښځو حقونه باید ورکړل شي، د کار حق ورکړل شي، د زده کړې حق باید ورکړل شي. په ښکارا خو موږ د چین په دا ډول سرګندونه نه دی اورېدلې.
سمه ده، دلته څو خبرې دي محترم انګلیس کې. فقط موږ تاسو هغه د بین المللي حقوقو او نورمونو په بنسټ غږیږو. سید ما تاسو ته مخکې وویل یو قانوني ډیپلوماټ په حیث، د بین المللي حقوقو د یو شاګرد په حیث، چې چې په ملي حقوقو کې د سیکم انسټیټیوشن په نوم د رسمیت پیژندنې نشته. یو
جان پاسه دا خبره منن در سره ملګرو ملتونو کې تر اوسه څوکۍ د پخوانی جمهوری نظام لاستای سره ده، په جنیوا کې د پخوانی جمهوری نظام لاستای سره ده. داسې نمونه ډیر شته، مثلا فلسطینی اداره هم یو اداره ده، مستقله اداره، همداسې ځینې نور ادارې هم شته، اما د نړیوال چوکاټ کې د یو حکومت په توګه چې هغه حکومت د هغه جغرافي استازیتوب وکړي، دا یو نړیوال پر رسمیت پیژندنې ته اړتیا لري.
نړیوالې رسمیت پیژندنه نشته، د دولتونو پر رسمیت پیژندنه شته. دا نو زموږ تاسو هغه طالبانو یو تعداد زیات مشران په تور لیست کې د امنیت شورا دي، او دغه هیوادونه دغه بربند اعلان نشي کولای، ځکه چې د مسؤلیت سیاسي حقوقي مسؤلیت د دوی په غاړه لوي. اول باید دغه کسان چې په تور لیست کې دي د دوی سرنوشت په ترتیب حل شي، چې بیا د رابط نور هم رسمي کړي کیږي. البته که دوی دا تصمیم لري چې ځینې هیوادونه اوس دغه دوګونه چلن، لکه چین، لکه روسیا، لکه دغه د منطقې هیوادونه ایران، ازبکستان، ترکمنستان، موږ تاسو ګورو چې هغې دغه دوګونه چلن روان کړی دی، سفارتونه یې ساتلي دي، راشه درشه شته، حتی سیاسي روابط شته دي. کنه خو ټول مسؤلیت اوس نه غواړي چې بربند اعلان کړي، اما د فاکتو دا حالت جریان لري. وګورو چې پرمختګ څنګه
تر کله به دوام کوي. بله،
چون دغه منافع ډېرې متضادې شوي دي د منطقې او د اروپا او د متحده ایالاتو په منځ کې، هغه اجماع چې کومه په دوحه کې را پیدا شوه، هغه اجماع اوس نشته.
مننه مننه جان باسب، په تیرو شلو کلونو کې دغه یو د کورنۍ اجماع خبره ډېره زیاته په خوله وه، یو د سیمه ییز اجماع او یو نړیواله اجماع. کورنۍ اجماع موضوع خو هغه د طالبانو حل کړله، یو ډول باندې راغلل، قدرت یې ونیو. سیمه ییز اجماع اوس هم نشته ده، نړیواله اجماع هم نشته ده. په هر صورت هموان صاحب، راځو دې خبرې ته چې تاسو مخکې په خپلو څرګندونو کې وویل چې د افغانستان اقتصاد ډېر کوچنی دی د چین لپاره. په واخان کې چې یو مهم کوریدور بلل کېږي، د یو سړک د رغونې کار پیل شوی، پرون لږ چې ګمانه 50 کیلومتره سړک ده، او پوهیږو چې هغه غرنۍ سیمه ده او د لارې ګودرې هم ډېرې هغه دي، ورته سختې دي. د سوداګریزو چارو لپاره به ممکن نومره لوی کوریدور نشي، خو په هر صورت د طالبانو د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دا ډېره مهمه دا لاره یاده کړې، او ویلي چې په دې سره به د سوداګریز راکړه ورکړه څو برابره له چین سره ارزانه شي. فکر کوي چې که دا ډول کوریدور یا مثلا د بیا رغونې یا د هغه نقشې د چین د لوی پروژې ځینې دغه کوچنۍ لارې افغانستان ته وغځیږي، او په یو ډول دغه لوی کمربند سره وصل شي، فکر کوي چې افغانستان به خپل هغه مهم اهمیت ترلاسه کړي؟
افغانستان مخکې د دې مخکې خپل اهمیت را ساتلی دی، او اوس هم اهمیت ډېر اهمیت لري. چین ته هم اهمیت لري، خو منطقې دپاره که تاسو د سنترل ایشیا یا آسیایی مرکزی آسیا دا نقشه واچوئ، افغانستان تاسو ګورئ چې د دې یو اساسه منطقه کې را ولاړ دی. افغانستان دا بېشکه که دا کوریدور چې دی، دا کوریدور دا دهلیز دا دالان شب قاره یا پاکستان یا هندوستان ته ډیر مهم تر ده د چین لپاره ته پرتله، ځکه چې دا هغه مخکنی اقتصادي عنعنوي اتحاد او یګانګي یووالي چې وو، دا وو چې د ورشمین لارې په کې د ټول د تجارتي او فرهنګي تبادلې کېدنې. په دې استالین خصوصا په د روسانو چې په منطقه کې حاکم شو، استالین په دوران کې د استان پولیټیکل اف استانت را پیدا شو، دا مختلف حوزې اقتصادي سیاسي او دغه ته تقسیم شو، او دا هغه شګوفایي چې د منطقه کې وو
غونه چې وو د دې منطقه راخته شو او خلاص شو. د دې لپاره تاسو ته دا خبره کوم چې دا خپل د یو پاکستانی یو دغه مرکزی وایي حکومت وایان د مشاهده ساين وایي چې نو د یو ترایلاتيرال یا د درې الخیزه دغه پارک او طرحه کې پارک چې هغه کې په سیپاک افغانستان او چین او پاکستان شامل دی او کوشش کوي چې دا کار وکړي. اوس هغه مال چې د افغان تاجران راولي دا یو زره درې سوه کیلومتر د تراقرم په لاره کې راځي او دغه ته راجا بازار ته او راجا بازار ته راځي افغانستان ته. دا که دا لاره جوړ شي ډېر ټیټو د دوکانداران او کاروباریان دپاره ښه دي. خو دا داسې یو تغییر جدي تغییر منطقه ته نه راولي. هغه وخت به ولي چې افغانستان کې د ریل د پټرای جوړ شي او افغانستان ټول آسیا میانه ته په دغه لاره کې یو لاره یا کمربند دې سره یو ځای شي.
مننه جان واسب. د چین نوی سفیر پرون د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سره هم کتلې دي. سراج الدین حقانی د کورنیو چارو وزارت په ایکس پاڼه کې ټولنیز پاڼه کې ویل شوی چې نوی سفیر هم ډاډ ورکړی چې چین به د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او د ویلی دی چې چین د افغانستان هغه ګاونډی دی چې غواړي په دې هیواد کې پانګونه وکړي. دغو څرګندونو ته په پام، آیا چین رښتیا هم تر اوسه پورې هغه ناپیلی سیاست ساتلی دی او که نه؟ په رسنیو کې دا ډول خبرې نه راڅرګندېږي. ممکن دوی ځینې غوښتنې هم د طالبانو له حکومت څخه لري، ځینې هغه غوښتنې چې نړیوالې ډېر زیات مطرح کوي، که د ټول شموله حکومت د یاد ټول افغانانو د حقونو ته درناوی د ښځو نجونو په ګډون.
چین اصلا د افغانستان د خلکو د وضعیت په باره کې اصلا کوم ځان ته کوم تکلیف نه ورکوي، کوم سوچ نه کوي. او تاسو پوهیږئ چې په دنیا کې یوه پیشو هم د خدای لپاره موږکان نه نیسي. بین ملي اړیکې، بین الحکومتي اړیکې، د ملي منافعو پر بنسټ عیاریږي. دا چې وخت نا وخت چین کومه بشري کومکونه افغانستان ته جاري کوي یا هغه ټول هیوادونه په ترتیب کوي، متاسفانه چې افغانستان په ښه حالت کې نه دی. او دا یو رقم ته دین گزاري ده چې همې چین کوي، همې روسیا، هم امریکا هم نور. چین خپلې موخې لري، خپلې نږدې موخې لري، منځمهالې، اوږدمهالې. دا ډېر ښه چې تاسو یاد وکړه دغه قانونه دا دی گروپ سره چین ډیر نږدې روابط لري، ډیر پخوانی لري، د پاکستان د طریقې لري. یو هدف هم دا دی چې څنګه دی چې د ایغورانو سرنوشت باید معلوم شي. د بلې خوا چین توقع لري، محاسبه کوي په طالبانو چې د ټي ټي پي ملاتړ نه لاسته سر شي. د پاکستان په چارو کې د ټي ټي پي یا دغه ډلې چې په افغانستان کې دي، دا یا پاکستان دوی تورنی په دغه موضوع کې هم دوی بیا کتنه وکړي. او په څنګ کې هغه پاکستان چینایي کوم مراکز چې دي، مواصلات چې جوړیږي، پروژې چې هلته پلي کیږي په پاکستان کې په دګلګت نه شروع تر بلوچستان پورې، دا ټارګټ نشي. ازمنان مله چې مخکې تاسو ته ویل خپل کتنه په افغانستان کې دی غوړان په ارتباط هم پلي کوي او نورې لوی اقتصادي پروژې لکتر لګه دغه تصمیم لري چې په افغانستان کې پلی کی. خو چین دغه شل کال د وادي ورکوي په دغه معدنو باندې منابع او خوشاوخوا یې حسارونه کاغلي دي، خو عملي کار نه کوي. اوبدل چې دا هم یوه لوبه ده که یوازې سیاسي ځان
مننه جان باسب همام صاحب لن کرته و فکر کوي چې د نوی سفیر په ګمارلو سره چین خای یو ګام نور هم ورنږدې سي دي ته چې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني؟ داسې آیا نه نښانې لیدل کیږي؟
نخانه خو بالکل اخکاره ده چین پا طول نلای که یوازانه ملک چه طالبان سره ښه اړیکې لري او دا چینایان دي. چینایان یو صنعتي پارک هم افغانستان دپاره په نظر کې نیولی دي چې تقریبا $1 بلیون شاوخوا دغه دی ځمکه را سروې کړي دي. نو ضروري خبره ده چې دا چینایان اوس دا چې خپله په دې وخت کې یو نوی نماینده را وټاکله دا په دنیا کې دا علامت ورکه دا نشان ورکه چې موږ افغانستان رسمیت پیژنو.
مننه کور ودان د نړیوالو اړیکو شنونکو عنایت الله همام، د سیاسي او نړیوالو اړیکو شنونکو غوث جان باسط، د 15 دقیقې بحث کې مو سره ګډون وکړ.